السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کور بایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په خوانه جج ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو په سند کې د بیا اسناد بهرنیو کډوالو د وستلو پرځت کمیټې له حکومت ته د بهیر ودرولو غوښتنه کړې او د ترکی ولسمشر اردوان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده د خبرونو تفصیل پخوانی جج او د قانون پخوانی نگران صوبای وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی وټاکل شو نو مولي نن ما خام په گورنر هاوس کې د خپل سوکې سوګند پورته کړ چې گورنر غلام علي ورک د نگران وزیر اعلی د دند لپاره د ارشد حسین شاه نوم د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف اډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی پرون په یو غونډه کې خوښ کړ او بیا یې د عین سره سم په یو رسمي لیک کې د منځوري لپاره د صوبې گورنر ته واسطه و دا له هغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپېخ ناروغي لوجه وفات شو دا په داسې حال کې دا چې پرون د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي محمود خان او اکرم خان دورانی ته یو لیک لیږلې و پکې یې دوی ته بلنه ورکړې و چې دراتلونکو وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون لاندې د مشورې بهیر پیل کړی په سن صبح کې د کډوالو د ایستلو پرځت جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غاک کړی چې د افغانانو د ایستلو سلسله دی ودروي دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر په 13 به مظاهره پیلوي د نومبر په 11 کراچۍ د په کراچۍ کې د دې کمیټې غړو په یو خبري غونډه کې تور پورې ک چې پولیس ځنې اسناد لرونکو افغان کډوال هم وباسي د دې کمیټې یو غړې مونږ یې کاکړ ویل چې نگران حکومت د عین لمخې د کډوالو د ایستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري
افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کوم پالیسی جوړ کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دادی ودروي کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کوم پالیسی دوی جوړ کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د سردا منډیټ نشته
خود پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقي وزیر سرفراز بوکټي 13 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د کډوالو د ایستلو پالیسی بروانه وي غزا ته کړي و چې د نومبر له لومړۍ نیټه د بیا اسناد بهرنیو او وروسته د ټولو کډوالو د ایستلو پلان لري بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال لري ویل چې 13 شپه 2009 او 55 نور به اسناد افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي ل دې سره افغانستان ته تورخم لاره د سنو شو به اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2 او 9000 تر رسیدلې ده د بلوچستان په چمن کې د یو ان ایچ سی آر چارواکو ویلي چې تر پرون پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیر 15000 نه پورته شوه دی د پاکستان حکومت لخوا د بیا اسناد غیر ملکی وګړو ته له د ملک د وټلو مهلت د اکتوبر په 1 ختم شوه دی افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لازمی کولو پرځت په چمن کې د زرګونو سوداګرو مزدورانو پرلتنن په دریشته مورز هم روان دي د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې بیا بیا غوښتنه کړي چې حکومت دی بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن لاله افغانستان سره کاروبار کول ته پریږ دي دوی چې اکثره یې پنديان دي او ځای خلک یې لغړیان بولی دریز لري چې د ورځې سو واره په چمن دروازه سپیل بولدک اوډی راوډی نو ځکه ورته په کار دا چې افغان تذکره او یا په پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه ورکړل شي د بلوچستان چارواکو له دغه پر لټوالو سره مذاکرات کړي خو څه نتیجه نه دا ورکړي البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی 13 ونی په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر بعد افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورت کېږي تاسو ته مشال جوړیو خبرونه وري د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پرون او چې اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل موندلو لپاره په کار ده چې د سولې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوان د سعودي عرب په سرخار ریاض کې د اسلامي او عربي هیوادونو هغه ګډې سرمشریزې ته وینا کوله چې مشران یې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی په غزه کې د بشري ناورین پر اخیدو له وجې په چټکۍ په اسرائیلو تنقیدونه کوي او د دوو ریاستونو د حل لارې ملاتړ کوي. دغه هیواد د حماس د غړو کوربه هم دی. حماس د یورپي اتحادیه او امریکا لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوی خو ترکی حماس ته د ترهګرۍ ډلې په سترګه نه ګوري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل په روانه غړې کې را سره اوسې چې دغه موضوعاتو باندې تفصیل واوري. په خوانه جاج او نگران صوبایي وزیر ارشد حسین شاه د خیبر پښتونخوا د نوی نگران وزیر اعلی په توګه غوړه شوې ده. له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د وټلو بهیر روان دي. په پیښور کې مېش پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال سان دیکھنی لري.
بایر منگ سر حکومت مرستو کی او دو کالا ٹیم را کی چپڑی کی منگ زان لدوم را کو چزان للگزی خو پیدا کو کر او چزو چیر تبزو
حال ته په کراچۍ کې د افغان کډوالو د وستلو پر ضد کمیټه غړو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل دي چې حکومت دې په دې لړ کې کړي خپل فیصله واپس واخلي. د جنوبي وزیرستان سره روغې سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي نگران حکومت یې یو شمیر ملګري زندانی کړي دي.
پداغه موجوده نگران حکومت شي چې کیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګری سره کیم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی.
او ترکی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شخړې د هواري لپاره د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د خیبر پښتونخوا د گورنر هاوس په خبر لخوا مشال ریډیو سره معلومات شریک شوې چې تر مخه یې گورنر حاجی غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی په موافقه د نگران وزیر اعلی لپاره غوړه شوې جسټیس سید ارشد حسین شاه نوم منځوري ورکړی ده. عوامي نېشنل ګوند او پاکستان ریکن صاف د دې غندنه کړې ده. وای نه خو اوس اکرم دورانی د مخالفو ډلو مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی او بلدا چې درې ورځې ویر اعلان شوی نو په کار و چې دغه ته انتظار شوی و. په دې حقله تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
گورنر هاوس پیښور کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوې نگران وزیر اعلی جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه نه گورنر غلام علي دا نومبر په 12مه ماخام سوګن واغستو. گورنر هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د نومبر په 12مه گورنر خیبر پښتونخوا غلام علي د پخوانی وزیر اعلی محمود خان او پخوانی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی د صلاح ورسته د نگران وزیر اعلی لپاره د جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه د نوم وړاندې کېدو ورسته منظور هم کړو او د دستخط پر هم وکړو. جسټیس ریټایر سید ارشد حسین شاه د بټ آباد سره تعلق لري. په بټ آباد کې وکالت کړي. هغه بیا د خیبر پښتونخوا د صوبې اډیشنل اډوکیټ جنرل او د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل په توګه دند هم ترسره کړی ده. له هغې وروسته د ګلګت بلتستان چیف جسټس په توګه په کال 2022 کې ریټایرډ شوی دی. نوموړی په اوسنۍ سرپرست کابینه کې د قانون او اوقافو سرپرست وزیر هم وو. خو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د اعظم خان د مرګ یو ورځ پس د نوې وزیر اعلی راټاکلو او د دې طریقې کار باندې سخت نیوکې کړې دي. وای نه اکرم خان دورانی اوس د ټولو مخالفو ډلو شریک مشر دی او نه محمود خان پاکستان تحریک انصاف کې دی. د یاد ګوند صوبای جنرل سیکرټری سردار حسین بابک مشال لیډو توای
موږ پښتون مسلمانانو انسانانو اوس دا یو انسان چې دورا لوی عمر یو بیا دا هو یو خپل مقام په دې شو پکې لا ور دي نه چې دې شو به نگران ودی لا اوس دا یو خپل مقام پاتې شوی. اسه هم دا ډیره نه مناسبه دی او بیا دا چې لیډر لیڈر آف دا ہاؤس او لیڈر آف دا اپوزیشن کمنگ او گورو لیڈر آف دا اپوزیشن چې دی هغه یوازې یو پارټي نو هغه عوامي نیشنل پارټي وا پیپل پارټي وا مسلم لیگ پارټي وا موږ سره نورې پارټي دي کار دا و چې مشاورت وشي سو دې په مفاد کې نو خو همیشه دا خبره کړې ده چې د ولس او د ریاست فیصلې چې تاسو په کوټ کې کیږي یا تاسو په بند کمره کې کیږي نو د هغې په شا بیا د ولس
دا پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومی اسمبلی غړی ملک انور تاج هم وای چې صوبه کې هغه وخت واکمن ډله پاکستان تحریک انصاف وا او په قانوني توګه پاکستان تحریک انصاف سره سلا پکار وا نه چې محمود خان سره چې اوس هغه د دوی ګوند سره تعلق نشته دی او دغه ډول اکرم خان دورانی هم هیڅ د مخالفو ډلو نماینده پاتې نه دی
چې ته مشاورت کې نو د پی ټی آی خپل پارټی شته دی هغه سره مشوره پکار وا محمود خان پارٹی پری خیدا هغه اوس نه درو چې کم پریویس موږ د پی ټی آی دلته بر سر اقتدار و د غي حصہ نه موږ د پی ټی آی په دی باندې 100% اعتراض دي موږ لیډرشپ معلوم دي کم خل چې د موږ نه بګوړه شوی دي د موږ نه تدی دي پارٹی نه ته پارٹی پری خیدا هغه موږ حصہ نه د غوی سر مشاورت د غیر قانوني دي
د سیاسي ډلو سربېره ځنی قانوني پوهان هم وایي چې دا واک اختیار د پاکستان د سېنات او الیکشن کمیشن دی چې نوې نگران وزیرالا وټا کی خو د پیښور های کورټ وکیل او په عین پوها علي ګوهر دورانی وای چې عین کې داسې هیڅ خبره یا شک نشته دی چې ګنې نگران وزیر اعلی مړ شي داغه په ځای به بل نگران سینټ یا بل څوک ټاکنه کوي خوای چې کوم موجوده طریقې کار دی 243 ا ماده تر مخه هغه گورنر غلام علي خپل کړه دا او هم دا سم آئینی او قانوني لار ده
د صوبایي نگران سیټ اپ سره د سینټ هیڅ کار نشته هیڅ رول نشته دا کوم وګورون اسمبلی ماته شوی وی چې دا غینه پس لیډر اف دی هاوس او یا چیف منسٹر چې ګم دی اغي کنسلټیشن کوي د نوم د پاره اسمبلی خو په هغه ټایم کې نه نه دا وینا کول چې اسمبلی نشته نه دا به سنټ تزي دا بالکل یو غیر آئینی او غیر قانوني خبره ده
دا د منرا چې نومبر په رسمه د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعظم اعظم خان د ورپی خناروغې ورستو په حق رسیدلې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو بلې موضوع ته نن د نومبر په 12مه هم د تورخمو چمن لارو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه ده د پاکستان د بیلابیلو برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي اول په دې پولو جوړو ارزي کمپونو ته ورزي هلته نمونه اندراج کیږي او ورسته افغانستان ته وړي په یوه وخت کې په پیښور کې میشت پی او آر کارت لرونکي افغانان هم وای چې کله د پاکستان حکومت دوی هم وستل غواړي نو په کار د چ په وخت خبر کړي تفصيل د فرهاد شینواری ریپورت کې ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2955 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي او د سره د نومبر 11مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو بیا سناد افغان کډوالو شمیره 2,09,000 پورته شوا د یو ان ایچ سی آر چمن سانګي ویلي چې هلته پروند د نومبر 11مه نیټه پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوختو بې اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 پورته شوه د پاکستان حکومت لخوا بې اسناد غیر ملکی وګړو د ملکا د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوای په دې بیا سناد غیر ملکی وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړی نیټه نه خپل کډه را بار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لند کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي په لند کوتل کې افغان کډوالو سبتول لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وای چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي
ماشومان له خوراکه ورکو بسکټ بسکټ جوس دا ورکو ولا به گرمه او ما خام مونږ دلته روټه ورکو مختلف کله چولی ور سره پکې غوخی کله پکې چکن او لوی حکومت خپل پالیسی دی خو عوام دلته څومره کومک د غبان کډوالا او سره وکړو نو هغه چانه پټنی چې کوم سہولت د غل ورکې نو دامه چانه پټنی او خپل ګوانډي ته په هغه مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ د رورولي دا به ان شاء الله قائم او دایم
د پاکستان سرحدی او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوال لپاره د پی وار کارډ موتا د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوال غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسی اعلان شي او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه دوه کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه په کراغوند کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده رجستر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کامی ولسوالۍ اوسېدونکي ما مونږ هلته ځای نه لرو مونږ هیڅ نه لرو نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي یو دوه کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو او چې ځو چیرته به ځو هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودي اسرې ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاک کورم نشته دی خو هم دښمني تېره شوي هر څه به کې تېر یخنیم دا ماشومان مړي.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څو وخت پس په راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راداخليږي. په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناد افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا دیار لس لاکه افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجستر شوی او تلکه او سلویخت زره بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي او بیا اسناد افغان کډوالو شمیره پکې یو اندازې مطابق شپږونه تر وو لاکو پورې ده او د سره بیا خواوشا شپږ لاکه نور په 2020 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
هم په دې موضوع کې ورزو کراچۍ ته دغلته د مدني فعالانو یوې کمیټې د پاکستان نگران حکومت غک کړی دی چې د کډوالو د ستنونو نه لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره په نگران حکومت نیوکه وکړه چې د قانوني اختیار نه لرلو باوجود یې د کډوالو استرو پالیسی جوړه کړې. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی یعنی غلطي بللې. ویلې دي چې د عادي افغانانو ترګرو ترمنس فرق پکار دی. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ تیرونه ویلې وو چې بیا اسناد کډوالو د استلو سلسله بنه ودروي. تفصیل د نیازلی ریپورت کې ورو.
د نومبر په 11 په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په محل د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دی باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبري غونډې په محل مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او دنلیوال قانون پرزت ہگوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقونو سرغړونه دا ما شومان او خزج پکم ڈول پولیس پور تکوی او بیا د ہگوی سرا وکیل یا چا سر هم دلی دلو اجازه نو ور کوي. من وای چ ددی کڈوالو سرا د قانون او عین لاندی سلوک پکار دی
پیش آنے کی ضرورت ہے.
سارا ملکانی زیاده کړی چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیر چرته لیگل د بنیادی بشری حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټه د نومبر په 13 په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس له لیاري حکومت له دا وویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلي کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سمدستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسیس دی دا دی ودروي. کني موږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به موږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به موږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی د دې سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړې په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دي او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي یوازې بے اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگرا حکومت نیوکه کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 13 په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بټو زیاته کړې چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلوده بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته تللې وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکه کړې دي او د حکومت دا پالیسی یې ناسمه بللې. خبلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیښو په اړه تور پوری کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خاوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بی اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ نومبر په 8 په اسلام آباد کې غونډه تا ویلي چې له بی اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک د امنیت په ګټه ده چې بی اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
هلته افغانستان پکتیا ولایت ته تللي افغانان وایي چې له پاکستان نه ستنېدو په وخت کې ډېر څه له ځان سره نه دی وړي نو ځکه ډېر لاسنیوي ته اړ دي. یاد دي وي چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بی اسناد افغانانو په زور د وستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو ته د ډېرو پیسو وړلو اجازه هم نشته ده. نجیب الله الوخیل مو په تفصیل خبروي.
پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او دیواز خو ولسوالۍ د تروی اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګ د خوراک، خاک او سوک توکي برابر شي. په دې لار د راستنه شوی کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوی کمپ کې اوسېږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال رادیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی هر شی راکوي، خوراکي مواد هر شی راپسې رسول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر د پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی یا دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نوم ځکه لرو چې موږ یې واړه ولا په کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستاسو ورسو.
په پکتیکا تر استان شوی کډوال اوس هم په دې تمه دي چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر وړي چې انګور اډي سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه ودا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بند شایم نستا سامان شاته ایستار دا سامان راسته بیا موږ که خیر وایته بیا خپل ځای ته.
د ځایي مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسني بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې له لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرا ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چې وړي د ځنیو شیم نه لري کریام نه دي ریم نلری د کرنل سمنات یو شین لری مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم یو شین مست د مهاجر د فورا باید کمبالی وی او مطلب درشه د خوراکی شینه وی او د فورا د کر سمنالات وی.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوالې ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
دا مشال رادیو ده.
د جنوبی وزیرستان برازیل لیسر روغ سیمه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې نگران حکومت یې ګڼ شمېر مرګري ځل تعلیق کړي دي. د غورزنګ د چارواکو په وینا لمزه مسجد په دریم پیو د فیلاندې د یوې میاشتې لپاره ډیر اسماعیل خان زندان کې دی او مولانا زینت الله په ټانګ زندان کې بندي دی. بلخوا جنوبی وزیرستان کې ډیپټي کمشنر اشپا خان د اکتوبر په 13 جاری کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د عامه نظم د ګډوډي د اندېښنې په وجه علمزیب مسید د ډیر شو ورځو لپاره ډیر اسماعیل خان زنداسته استولې دی. په دې حق له نور تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان موجوده نگران حکومت د دوی ګڼ شمېر مرګري زنداني کړي دي. په دغې برعکس شیرزاده مسید ویایي
په دغه موجوده نگران حکومت چې مو د پښتون ژغورنې غورزنګ د ملګري سره کیم چال چلان راوندای دغه ډېر افسوسناک او دردناک دی چې په دغه ورځې شي د میژو یو مرکزی رهنما عالمزیب مسجد هغه گرفتار شو د تنګي بودینزی او یو د سیټي تونه دی یې خانه فایر و په بیا هغه باندې وکیلونه چار وکړل زمينات وشو. نو په هغه نه بچ د جیل په دروازه وود بیا د ډي سي تر په 3 ام پی او ډاکټر په شروع غي چې هغه بیا د وګړه گرفتار کړ دی یې خان جیل بیا ورسو او درې ورځې مخشه د میژو د ونه یو ملګری دی مولانا زینت الله چې د میژ مرکزی کمیټه ممبر هدای هغه هاته ونه څه مخشه زړه پیاری نه په شروع وخستی وی په هغه شي گرفتار کوم پرس په جیل شه د میژ نور ملګری هان چې درمان زاکیم او ګلمن وزیر دغه گرفتار شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ ملګری چمتو دي قرآن نه مبارزه د قانون او د عین مطابق مبارزه دو میژ په دغه سر دوامدار ستی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی کور کمیټه غړی مولانا زینت الله پټانګ ضلع کښې وکیل عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مولانا زینت الله په لاس ایف آی آر کښې گرفتار کړی دی. سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفا خان ل طرفا 24 اکتوبر جاری شوی یو نوٹیفیکیشن کشی ویلی شوی دی چې د عام نظم گڈوڑی اندیشنه په وجہ علمزیب مسجد د درې ایم پی او قانون لوندې د دیرش ورځې د پورا ډیر اسماعیل خان زندان ته د لاجل امر جاری کړای شوی دی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې ایو لسنی مې بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ پخوانی جاج او د قانون نگران صوبای وزیر ارشد حسین شاه نن د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی ټاکل شوی د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان او په اسمبلی کې د مخالفه ډلو پخوانی مشر اکرم خان دورانی د نوی لند محاله وزیر اعلی لپاره د سید ارشد حسین شاه په نامه سلا شوې دی او د غنوم یو گورنر تاسو ولېو د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې گورنر غلام علي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منځوري ورکړي د لاغه ورسته چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د نومبر په 10 نه وخت د ورپیخ ناروغي لوجه مړ شوې دی په سین صبح کې د کډوالو د استرو پرځ جوړ شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان په نگران حکومت غا کړی چې د افغانانو د استلو سلسله د ودروي دوی خبرداري ورکړي چې د نومبر په 13مه با مظاهره پیلوي خو د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی 13 په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کې ویل چې د کډوالو د استلو پالیسی به روانه وي بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر د تورخم مرکز یو چارواکی ارشاد خان مشال لیډیو ته ویل چې تر پرون ورځې د افغانستان ته د تورخم لارې دستنو شو به اسناد افغان کډوالو مجموعي شمیره 2,09,000 ته رسیدلې ده د بلوچستان په چمن کې د یو ان سی آر چارواکو په وینا تر پرون ورځې پورې په چمن دروازه افغانستان ته دستنو شو به اسناد افغان کډوالو شمیره 15,000 نه پورته شوې ده افغانستان سره د تاګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د لازمي کولو پر ضد په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لات نن په دریشته مورز هم دوام لري دوی چې اکثره پانډیان یا ځایی خلک یې لغړیان هم بودی دریز لري چې د ورځې سو واره په چمن دروازه سپلبوندک ته اوړي راوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تاګ راتګ اجازه ورکړل شي د بلوچستان چارواکو له دغه پر لاتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجه یې نه دا ورکړي د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید په داسې حال کې چې په اسرائیل د اوربان لپاره نړیوال فشارونه په زیاتې دودي دغه هیواد لا هم اوربان ته تیار نخکاری او په غزه د حماس وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي دي د حماس او اسرائیل ترمنځ د ورستې جګړه له هغه وروسته پیل شوې چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړه رئیس د جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته زرګونه کسان وژل شوې دي په غزه د اسرائیل د بریدونو ورستې حال زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي
پر غزه تیر شپه او نن هم د حماس افراطی ډلې خلاف د اسرائیل حمله دوام لري او ورسره د اوربند غوښتنی زیاتې سیوی دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنې د زیاتېدو په جواب کې یو بیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې بچي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژندلې د اسرائیل جګړه په شدت دوام کوي نتانیاهو په خپل وینا کې پرون شنبه وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل سیوی کسان د حماس ډلې له بنده خوشی سي اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله ورسته له هغه زیات کړي چې لومړی د غډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووجل او څه باندې 209 کسان یرغمل کړل اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حمله کې 13,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي چې په پردریمه برخه یې شزي او ماشومان دي اسرائیل چې پر غزه د حماس د شپږ کلنې واکمنۍ او د دې ډلې د پوځي وړتیا د ختمې دوجمنه کړې ده تورې لګولې چې د زیاتې مجبوري مسؤل د غیفراتي د چې لکبلې 2,000,000 او 3,000,000 فلسطینیان په دې محاصره سوي شار کې بند پاتې دي په داسل کې چې په غزه کې د اسرائیل جګړه شپږمې اونۍ تر رسیدلې پر اسرائیل د هغه د نږدې متحد د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسلامي او عرب هیوادونو رهبرانو هم پرون په ریاض کې د خپل غونډې پر مهال په غزه کې د روانې جګړې د ختمېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې شاوخوا 300,000 فلسطینی پلوه مظاهرچیان پرون په لندن کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دا لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې په لندن کې تر ټولو پراخ لاریون ګڼل کیږي. په غزه کې ځایي اوسیدونکو تیره شپه د سختو هوایي حملو او د توغندیو د ډزو راپور ورکړی دی او د شفا په نوم د یو روغتون په شاوخوا کې هم ویشتل سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل د شواهدو له وړاندې کولو پرته حماس ډله تورنه کړې چې په دې روغتون کې دننه او تر هغې لاندې د ساوق او ادارې مرکز لري. هغه تور چې حماس ډلې او د روغتون کارکوونکو رد کړی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ڈی پی ویلی د هغو لمړنیو راپورونو په باب سخت اندیښنه لري چې اسرائیل په غزه کې د ملګرو ملتونو پر تاسیساتو چې فلسطینیانو پکې پناه اخیستې وه حمله کړې ده. د غیداری پرونه وخت ویلی په دې پیشه کې ګڼ کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د تیر غړي یو موضوع چې د افغان کډوالو د افغانستان تستنیدو په اړه ریپورتونو کې ایوا خبره پاتې ده. غدا ده چې د ماشومان د ساتنې نړیواله ادارې سیف دی چلډرن ویل دي چې کم کډوال افغانستان تستنیږي نو یو خو یخنی ده بل الته دغه د پاره تنظیمات نشته دی او غوی سره چې کم ماشومان دي نو غوی د خوراک د پاکو اوبو او د سر پناه د پاره د مشکلاتو سره مخ دي او اندېښنه ده چې دغه ماشومان د ناروغیو او بیا ممکنه د لاس نور کولو سره مخ کې دي. شي په دې حق لا زمونږه همکار امید ظهیر مل دا ریپورت برابر کړی راځي چې په غاړه وو.
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه د راستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت تاندیخنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناه اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې راستنه شو یو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغله مشفق چې تورخم ته تللی وای ان
استیمیټډ د اټکل مخې هر ورځ نږدې 6000 کسان راستنېږي. کوکې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لمړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته ل 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوه. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 215,000 تنه خود لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون یو سل اته اتیا افغانان چې 2 سال وختنې خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل ل زندان خوشي او افغانستان ته استول شوه. پورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیا تر رسنیدونکو تر وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بول د لارې لشپک ضرورت افغانان افغانستان ته راستن شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو تر وزارت په خپل اکسپانډر رسنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته راستن شوې یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبد القادر وای د خپل یو دوست په کور کې اړولې او د سرپناه په ګډون هیڅ سامنے لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یاد چې کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د ورور قرار دي. زمام دا یخ موسم مخ روان دي چې حالات خراب دي ورور. دغه حال ده
عبدالرحمن پنوم یو بل راستون شوی وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
دا یو بل واړو واړو تام کی واړو واړو بچی را پغړل دي. تین دوه ورګون چې لورګانی دي شرخور دي لکه شي دي
د پاکستان حکومت لومړی د نږدې 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري، خو چارواکو دا ګوت څنډنه هم کړې چې له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو د سبا ورځې پروګرامونو ترتیب به هم درته اورو او د مشال سره تاسو څنګه وصل کېدلی شئ دغه د مشال ریډیو د اپلیکیشن یا ایپ په حوالہ مهم تفصیل واورید. ورزو د رپورټونو لړۍ ته د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لا درکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي دی چې هغه درخواست ولسی ارزښت یا اهمیت نه لري. د خلکو د جبري لا درکې خلاف درخواست د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز احسن د اکتوبر په 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړې او نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړې و چې له صوبایي حکومتونو په زور د لا درکې شو کسانو نمونه وغواړي او یو د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د عین خلاف وګرځوي. د چارو ځنې شنونکو وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد ورستي حکومتي اقدامات دي. په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د خلکو د جبري له درکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړ چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري له درکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري له درکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر دا درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز احسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان روسپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز احسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس دی. د دې ډسکرج کې دا ټرند نو وایي چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرنمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم هغه خلاف پېښور های کورټ فیصلې ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ٹرانسفر کی پا عام جیلونو تا هغه خلاف سرکار اپیل کړو سپریم کورٹ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایریکټ پټیشنز نه وری.
ځنې قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خو کو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرې مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهګر همایون کوسی د مشال لړیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پټیشن دی کې د پښتنو یو ذکر نشته او دوی صرف او صرف چې د پنجاب تر هده پورې محدود ده. خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دې واپس کړي پر دې خبره شته. پبلک اټ لارج خبره نه ده کړې تا یو سپیسیفیک دغه راخسته دي. نو دا د 184(3) په دغه کې نه راځي او هسې هم سپریم کورټ د 184(3) ډیر بدنامه کوي کنه. د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بې دریغه استعمال وسو. نو د دې دا فیصله کړې ده چې 184(3) در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز احسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي. تیادونه ورته چې په نهمه مېده تحریک انصاف په غړو د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته په تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی. د باجول ضلع بدني او تعلیمي فعالانو د نومبر په څلورمه د یو انټرنیټي کمپاین د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دې ضلع د جنکو لپاره په یوازیني ډیګري کالج کې د بیس نور پروګرامونه پیل کړي. دوی وایي اوس مهال له دولسم ټولګي نه فارغ شوي تکون کې یوازې په اسلامیات او یا هم باټنی کې زده کړې کولای شي. د فعالانو په خپل کمپاین کې د باجول ترڅنګ په نور قبایلو کې لوکي د جنکو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه هم وکړه. بلخو د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د اعلی تعلیم محکمې سیکرټری وایي په پام کې لري چې روان کال د صوبې په یو سل دیار لسو کالجونو کې نوي بی ایس پروګرامونه پیل کړي. په دې موضوع د هارون باچا ریپورت او رشید باجول د خار تحصیل د سیمې د یوې زده کوونکې لایبا ایوب په غږ پیلېږي.
زم چې اردو شروع شي یا لا دلته شروع شي ټول چې نه کوي داسې چې بعد من څوک کوي او که څوک اسلامیت کوي سره غو د نظر نه وي او چې کوم شي د نظر نه وي هغه د مخکې تللې نشي او بل موږ د بار اجازه نشته.
مشال رادیو د نومبر پر 15 د لایبی لپلار محمد ایوب خان سره هم خبرې وکړې. د وویل په یوازې سر د خپل کورنۍ او د خپل خويندو لونو د تعلیم خرچي پوره کوي خو په خبرې چې هغه د خپل خوخي مضمونونه نشي ویلې.
یو کسې ما او زما په کور کې په 12 پورې ما خويندې دي او زما بچي دي. یو خور هم اف ا هیستوري اغسته و هغه کوي چې زه هیستوري وام هغه سره بل لار نه و اسلامیات کې بي اس وکړ لړ فارغ شو. بل اوس مې یو بچي ده چې هغه سیکنډ پوزیشن اغسته ده په اف ا کې سیویکس اغسته و بي اس اسلامیات تلاړه. زموږ سره دا فکر دی چې مطلب ماشوم یو طرف ته انټرستي او مجبورن به بیا هغه اسلامیات یا باټنی کوي.
د باجوړ په خار کې د جنونو د ډیګري کالج د همدي ستونزو د پګوتکرولو لپاره د دې ځلې زینو تعلیم یافته ځوانانو د نومبر پر سلورمه پر فیسبوک او ایکس چې مخکې به ورته ټوئیټر ویل یو کمپاین و چلاوه. د کمپاین یو تنظیمونکي ډاکټر ایلم خان چې پی ایچ ډی ډیګري لري او اوس مهال په سوابه پونتون کې استاد دی د نومبر پر 15 مشال ډو ته ویل چې هدف یې پر ټولنیز میډیا د خار کالج د جنونو زده کوونکو مسلې په ګوتکول وو. د موړې وخت چې ګڼو کسانو یې د کمپاین ملاتړ وکړ.
باجوړ کې یو د جنکو کالج دی دولسم ټولګي نه خو بیا دوی ته داسې اپورچونټي نو یو بی ایس پروګرام چې دی هغه اسلامک سټډیز کې دی. سکل څلويخ جنکې چې کوم دی هغه په بیس کې ایڈمیشن شوی دی او دا نور چې دی نو هغه بالکل یو قسم له تعلیم نه محروم پاتې شولې. فیسبوک او ټوئیټر باندې موږ ټرن و چلاو زمونږ چې کوم کمپین و دا ډیر زیات کامیاب دا شو چې ډیرو زینو ته د زمنګ आवाज ورسېده. زمنګ سره هیڅ چا په دې کمپاین کې مخالفت سن نه کړي بلکې هر سړی زمنګ مرسته کړي دا او چې څومره ایجوکیټډ کسان دي د باجول نه نو هغه په دې کمپاین کې ساخسته ده.
د باجول د زورانو په انټرنیټي کمپاین کې د دې ضلع ترڅنګ په نورو قبایلي ضلعو کې هم د جنونو لپاره د نوو کالجونو جوړولو غوښتنه وشوه. د باجول په سیر په شمالي وزیرستان کې هم د جنونو لپاره په میرامشاه کې یو ډیګري کالج جوړ دی. د دې سیمې د تعلیم محکمې او چارواکي محب الله خان وزیر د نومبر پر 15 مشال ریډیو ته وویل د اوس لپاره د میرامشاه کالج د جنونو د تعلیم اړتیاوي پوره کوي. دا البته په خفغان زیاته کړه چې پلرونه د خپل لونو تعلیم ته هغه رنګ توجه نه کوي لکه چې پکار ده.
شمالی وزیرستان کے یو گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میرا شادی پکار کو درے زکا دی چے درے سب ڈیویژن دی پر نارتھ وزیرستان کے یو میرلی یو رزمک یو میران شاہ اوپر بدا مرگا من دے دا سے خاصا توجہ نہ ورتا ہی پلارونا چا سمرا پکار دا حالانکہ آبادی دیر ازیتا دا ہے پر دیکھے زمونگ دا دے کالج چے کم مستعداد دے دا جینا کوال دے سوست یا شتا کسانی ریگولر سبق وائی سیکنڈ ایئر کے 50 کسانی بچان سبق ہوئی اور بی ایس کے چکم دی آگا صرف اسلامیات پولیٹیکل سائنس اور زوالوجی.
د سیمه د کالجونو په بی ایس پروګرام کې د کم مضامینو موضوع مو د نومبر پر 15 د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د لوړو زده کړو ادارې د سیکرټری ارشد خان مخې ته کېښو ده. هغه وویل ادارې په پام کې لري چې روان کال د صوبې په 114 کالجونو کې د بی ایس نوي پروګرامونه پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو دواړو لپاره په کالجونو کې د بی ایس داسې پروګرامونه شروع کوي چې هغوی ته د روزګار په موندلو کې ګټور ثابت شي.
ما په دې ټول کالجونو کې د بی ایس سٹارټ کولو آرډر وکړ. یو 15 ورځې مخکې نه خبره ده او ما ته ویچې رمګه په یو سره د 14 نورو کالجونو کې بی ایس سٹارټ کولې شو چې خلک دی آرټیفیشل انټیلیجنس تا کمپیوټر ساينس تا ډیټا ساينس تا روبوټکس تا او دې طرف تر راشي. نو ان شاء الله زه به وګورم چې په جوړ کې کم کم ځینې کې د بی ایس پروګرام شروع کولې شو. نو په ټول کې کوم خبره خبردار چې موږ پرایورټي هغه علاقې چې خلک زیات تعلیم طرف ته راځي ان شاء الله په جوړ کې وسه کال
ارشد خان واضح نه کړه چې دا کالجونه به د جنو او کده هلکانو وي او یا د باجوړ په کومو سیمو کې به جوړوي.
د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکامه نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره یې پر ځای ده چې د زده کوونکو جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان د پښتونمیشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګری ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګری ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبي نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 340 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګری کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګری کالج موجود دی، کوم چې د د په وینا د نور ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي چې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیګری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ شوی زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ شي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته ک بی ایس پروګرام انیشیټ سینا، نو دا بدوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکی دوی کوټه پوری نه ستلا کوټه د مور ز ډیر لري دا یا مش پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستلا، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر موساخیل ورسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري. د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د پوینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل شي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت ویل
په بی ایس کې خو نو چونکی لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سمانو ډکی لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبریریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل ویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکی دا اوس یو هایر سټډي دی، یو اډوانس سټډي دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وی، هغه پی ایچ ڈی کړی وی، په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وی، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابلیت دی، لیکن د دوی تعلیمی معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ولې 15 سمستر بعد دوی ته سبق وی.
له کوټي پر 228 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ورنه کوي کوم چې موږ امید وو کوم چې یا چا د پروګرام راړی چې مطلب د سوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن ځخنه پاته کیږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیگری چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږه پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو خپل تجربه کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي خصوص هایر ایجوکیشن چې دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نه ورسول سي زما خیال دی یو لکو مسره لدی ولس سره یو لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دی.
د بلوچستان د لیکچر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړی سي بیا یا چار دیواری جوړی سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړ کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جمله مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي. خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دی پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو خو اوس یې د سوبې ټولو ډیگری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیگری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیگری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم ک وی او ک نوی نو نوی
اوګیا ٹھیک نه ته نه.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچا کمپاین تر سره کوي. نموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه ویل دا ټول ډیگری کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده. خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو سبو وروسته پاتې ده. مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوریدل.